ته مشال ریډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا سره لمومن خبرونه وړاندې پرخند صد سلامونه مني د لرم چرو جوړ وستي وخت شوه څلور بجې په دې غړي کې ستاسو لپاره دوا اونیزې خبرونه لرو. لومبي خبرونه د مشال ریډیو مجله چې په کې دغه تاسو د ادب او کلتور په اړه معلومات اوري او بیا ورپسې سروې اونیزې خبرونه ده. خو تر هر څه مخکې ورزو فرخند اسد تاسو ته خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټی کې د شمالي وزیرستان پولیس چارواکي وایي د وزیرستان ځوانانو د تنظیم مشر نور اسلام داوړ په یو هدفي برید کې وژل شو دي. امریکایي پوځ ویلي د کابل پر هوائي ډګر د حمله پلان جوړونکي په یو ډرون حمله کې وژلي. او ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي چې د روان کال تر پای به افغانستان شاوخوا 15 لک کډوال اوسي. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان پولیس چارواکي وایي چې تیر ماښام په یو هدفي برید کې د وزیرستان د ځوانانو د تنظیم مشر نور اسلام داوړ وژل شو دی. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنداپور تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دا برید هغه مهال شو چې کله داوړ د میرعلي بازار نه خپل کلی حسوخیل ملاګان ته په لار وو. د پولیسو په خبره وسلوال د برید نه پس ته پیښې له ځایه تښتېدلې دي. پولیس وایي د نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه درج شوې او پلټنې پیل کړې دي. په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو دا سلبختمه پیښه ده. تر دا مهال د نور اسلام داوړ د بچنې ذمواري چانه ده منلې. د اورګزو په دره غړی بهرامزو کې د سرکاري سکول په زده کوونکو او استادانو کې کورونا وایرس تر مندل کېدو پس هغه سکول بیرته تړل شوې ده. د ضلع تعلیم محکمې مشر فرید الله مسعود د اگست پر 28 مشال ریډیو ته ویل په سکول کې 15 کورونا مثبت کیسونه رپورټ شوې دي چې لمخې د دغه سکول تر 10 ورځې پورې د تړلو فیصله کړې. خو په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې د کورونا وایرس له وجې یو سل شل کسان مړه شوي دي. د پاکستان د روغتیا څانګې د ویبپاڼې تر مخه دغه وایرس په تیرو 24 ساعتونو کې 1,09 کسان وهلي چې دا ډول په دې هیواد کې د کورونا وایرس وهلو کسانو ټول شمیر 1,07,800 ته رسېدلی. د اګست 28 له دې وایرسه په پاکستان کې 15,015 کسان مړه شوي دي خو تر 10,09,003 بیرته رغېدلي هم دي. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د امریکایي پوځ مرکزی کمانډ وایي چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په یو هوائي ډرون برید کې د اسلامي دولت خراسان وسلوالې ډلې هغه پلان جوړونکي وجلې چې د کابل هوائي ډګر د برید ذمواري اخیسته وه. دا ډرون برید نن د اګست په 28 د ورځې پس له هغې شوې چې یادې ډلې د هغه ځانمرګي برید ذمواري منلې وه چې پکې 100 افغانان او 14 امریکایي سرتېري وژل شوي وو. د امریکایي پوځ د مرکزي کمانډ کیپټن بل اوربن په یو بیان کې ویلي چې ابتدایي نخې ښایي چې ککړ تنې وجلې او زیاتوي په دغه برید کې ولسی وګړو ته هیڅ زیان نه دی اوخته. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي چې د روان کال تر پای ول افغانستان شاوخوا 15 لک کډوال وزي ځکه چې د تاوتریخوالي زیاتېدل د نورو خلکو د بې ځای کېدو لامل جوړیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایس سی آر دفتر د اګست پر 28 ویلي د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته حالات غیر یقیني او زر بدلیدونکي دي. په جنیوا کې د یو این ایس سی آر های کمشنر کلی کلیمنټس په یو خبري کانفرنس کې وویل تر 15 لک د نوو کډوالو مخې ته راتلل په دغه سیمه کې یو تر ټولو ناوړه حالت ته. کلیمنټس ویل چې هر ورځ 100 افغانان ایران ته داخليږي په داسې حال کې چې سوداګر له افغانستان څخه پاکستان ته زیرا سي. او بل خبردار چې د برتانیوي ځواکونو مشر جنرال نیک کارټر ویلي برتانیوي پوځیان به د اګست په 28 له افغانستان څخه د ملکی وګړو ایستل پای ته ورسوي. کارټر بی بی سی ته ویلي دوی له افغانستانه د انخلاب د دوی له افغانستانه انخلاب پای ته رسیږي چې دا به د نن ورځې په اوږدو کې ترسره شي او بیا ضروري ده چې له دغه هیواد خپل سرتیري په پاتې الوتو کې راوباسي. هغه وویل دا یوازې ماتونکې خبره ده چې دوی ونه شو کولی چې هر څوک راوباسي او ځینې داسې چیلنجونه دي چې باید هلته د ځمکني حالاتو په رڼا کې فیصله وشي. امریکایي او اتحادي عسکر یې د خپلو وګړو او د هغو افغانانو چې ژوند یې په خطر کې دی د اګست 31 پورې د راوستلو عمل سر ته رسیږي. دا تر دې دمه مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال لري ورزل چې پرخند اسد وړاندې کول دی. غړي کې دوا اونیزه خبرونه لرو. سروې خبرونه چې پا پکې نیلم رحمان سره خبري شوې دي او د مشال لډوي مجله خوړم به راځو مجلې اونځي خبرونه تا دا خبرونه چې ستاسو لپاره یې نجیب امیر جوړوي پکې تاسو د ادب او کلتور سره تړلي معلومات اوري از چې په ګټه وښو
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجله ګلالۍ اوریدونکو د خپل کوربه نجیب امیر سلامونه ومنه دا اونۍ په خبرونه کې د بلوچستان پوهنتون د پښتو څانګې له مشر ډاکټر نصیب الله سیماب سره د پښتو ادبي تحریکونو په اړه مرکه لرو او د خبرونې په وروستیو شیبو کې د رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما د افغانستان د وی بلې برخې ژباړه هم اوریدل شي ډاکټر نصیب الله سیماب د غنو کتابونو لیکوال د بلوچستان پوهنتون استاد او د پښتو څانګې رئیس ته نوموړي په پښتو ادبي تحریکونو باندې یو کتاب لیکلی چې تصورات رجحانات او تحریکونه نومیږي ما له هغه سره پر دې کتاب خبرې کړې په سر کې هغه د ځان په اړه لړ معلومات ترکوي
په پښتو ادبیاتو کې مې په 2008 کې د بلوچستان پوهنتون کوټ څخه د ما د پی ایچ ډی ډیګري ترلاسه کړې ده او په همدې پوهنتون کې پښتو څانګه کې د استاد په اس مخبل او وظیفه په 2000 څخه اجرا کړې و دا وخت د پښتو څانګې د بلوچستان پوهنتون د رئیس په توګه کار کوم درېمې د لنډو کیسو مجموعې چاپ دي یو مې ناول چاپ دي طالب خدای که به ملاسي او بل مې څلور تحقیقي کتابونه په مختلفو موضوعاتو باندې چاپ دي
سیماب صاحب تاسو په پښتو ادب کې پر تحریکونو باندې کار کړي سیړنه مو کړي آیا تحریکونو زمنګ پر ادبیات واغیس پر باسل ک جواب مو هوي نو دا غیز مثبت او منفي
تر کومه ځای چې ستاسو د دې پښتنې جواب دی په دې اړه به زه خبره وکم چې یو سیاسي تحریک دی بل ادبی تحریک دی په سیاسي او ادبی تحریک کې بنیادی فرق د نوعیت دی سیاسي تحریک د یو کس د ټولنیز حالات د بدلولو دعوه لري ځکه نو هغه پر یو خاص منشور چې عموما د اولستر توقعات خلال ولې دا ویل لري یا پکسي راغ باندې کار کوي خو ادبی تحریک ته د برعکس د ټولنې په داخلي توګه چې دا توانایي ورکی هغه د هغه جذباتو کم جذبات چې مشړل جذبات ورته وایي مرزره جذبات ورته وایي دغه صفایي کوي او هغه ته لار هواروي دغه د وګړي داخلي راهنمایي کوي هغه په جذباتي توګه له زیږوالي څخه د ملایم توب په طبیعي او په داخلي توګه ویشي چې د ټولنې د سیاسي تحریک یا بل داسې تحریک لپاره ګټور سي چې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره راپورته کیږي یا راپورته سوی دی کوم ادبي تحریکونه چې یو دستور عمل لري دغه څخه مراد دا دی چې هغه یو خاص سیاسي مقصد هم لري ځکه نو داسې ادبي تحریکونه لکه سیاسي تحریک په ټولنیز توګه په خلکو کې بیداری پیدا کوي داخلي بیداری ته پام نه کوي په دې په داسې تاریکونو کې د داخلي بیداری څرک نه لیدل کیږي خو د ادبیاتو باندې د ادبیاتو په دغه کې په تاریکو کې د هر تحریک مثبت اغیز وي دا خبره زه د ادبي تحریک په حواله باندې کوم ځکه چې ادبي تحریک د کلام سره تړلې دي د لیک لوست سره تړلې دي د نظریاتي اختلاف سره تړلې دي چې هغه په منطقي ډول په دلیل باندې خپل خبر مخ په وړاندې بیایي د دې مثال موږ د روشانی تحریک ورکو چې په مقابله کې اخوند درویزه وو د اخوند درویزه افکار د اخوند درویزه د ملګرو افکار د بایزید انصاری افکار د هغه د ملګرو افکار د پښتو ادب برخه جوړ شوې دي پښتو ادب اغیزمن کړی دی دغه اغیزمن کاتې ده د مثبت ځکه چې ادب ته یو څور کړی دی دا سندې دی چې ادب پښا او هلي دي ادب به د پرمختګ بایس ګرځېدلې
سیماب صاحب آیا تحریک هر وخت اړین وي کنه چې کله ټولنه او د ټولنې ادبیات له جمود سره مخامخ شي او بدلون پکې نه لیدل کېږي نو بیا د تحریکونو چلول ضروری شي
تحریک هر وخت اړین نه وي. د تاریخ خپل کله چې د تاریخ ابتدا کیږي، تصور، رجحان او بیا تاریخ، دا تاریخ بیا خپل اوج ته رسیږي، بیا بیرته له دغه زوال سره مخامخ کیږي. مثال یې موږ بیرته د دغه تحریک قور کوو، د روشاني تحریک قور کوو، چې هغه یو تصور وړاندې کړي چې په رجحان باندې بدل سلو او خلکو قبول کړي، په ادبیاتو کې کار ورباندې وسو، د هغه خپل مریدان پیدا کړلو، هغه تحریک اوج ته ورسېدی، بیا له زوال سره مخامخ سلو، خو تصور یې خپل پر ځای باندې پاتې سلو. داسې نه ده چې هر وخت به تحریک چې دی هغه راپورته کیږي، خو کله ناکله داسې وسي چې یو تحریک یا د جمود د ماتېدو دپاره چې کله تا سړي کې دغه په خلکو کې د تحریک شوق پیدا کیږي، نو هغه اول ورجحان ته مخه کړي. نوی تصور که څوک وړاندې کړي چې په ټولنه کې کوم څه د جمود باعث ګرځېدلي دي، د هغه د په حرکت ته راوستلو یا د دې جمود د لیرې کولو لپاره تصور وړاندې کړي چې رجحان بڼه اخلي، او دغه پروسس بیا ډېر په سوکه سوکه باندې مخ په وړاندې ځي او د تحریک بڼه اخلي. داسې نه ده چې یو دم به تحریک راپورته کیږي، دا جمود به ماتوي، خو که چیرې په ټولنه باندې د ادبیاتو په حواله او په ټولنیزه حواله په سیاسي حواله د جمود سره مخامخ کیږي، نو دا جمود په خپله د تحریک باعث ګرځي، دغه تحریک پیدا کوي.
سیماب صاحب، د پښتو ادب یو څو مشهور تحریکونه به کم کم وي؟ که موږ یوازې نمونه اخیستل غواړو نو هغه به ستاسو په خیال کم کم وي؟
د پښتو ادب کې چې د تحریکو خبره موږ کوو، نو موږ سره په زاړه ادب کې روشانی تحریک دی، په نوي ادب کې د موږ سره د خدای خدمتکار تحریک دی، او ترقی پسند تحریک دی. له دې پرته زما په خیال چې کوم ما کار کړی دی هغه ما ته بل تحریک په نظر نه راځي. همدغه تحریکونه دی چې د تحریک په تعریف باندې پوره خیزي، یا د تحریک تعریف چې دی هغه پوره کوي.
تحریکونه په انفرادي ډول پیلېږي خو په اجتماعي ډول مخ ته ځي، نو د خلکو د فکرونو بدلول او هغوی تحریک ته رابلل ستاسو په خیال څومره زړه چاودون غواړي؟
دغه مرحله چې دغه خبر په دې حواله باندې که چیرې ما د خبر د سیاسي تحریک وي، نو دا خو ډېر زړه چاودون غواړي، ډېر کار غواړي. هغه خلک چې د سیاسي تحریک مخکشي یې کړې ده یا مخ په وړاندې تللي دي، تاسو د هغوی کارونه وګورئ، تاسو د هغوی جدوجهد وګورئ چې هغه له کومو کړاوونو سره مخ شوي دي، کوم کړاوونه یې وړي دي. خو په ادبي حواله باندې به دا خبره داسې وکړو چې په ادبي حواله که یو سړی یو تصور راوړي یا مخ په وړاندې ځي، د خدایي خدمتګار تحریک چې اصلاحي تحریک و چې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره کومه مفکوره ورکړې وه، هغه په ادبیاتو کې مخ په وړاندې تګ کوي، د رجحان بڼه اخلي او تر ډېره ځایه پورې مخ په وړاندې ځي، او د تحریک په شکل کې د خدای خدمتکار سره وژه په وژه مخ په وړاندې ځي. دغه کړاوونه، دغه شان چې دی، دغه سړی زړه چاودون چې دی، دغه خو د هر تحریک بنیادي شی دی. که چیرې دغه نه وي، زړه چاودون نه وي پکې، منډه درنډه تړیا نه وي پکې، هغه تحریک چې دی مخ په وړاندې نسلای، زړه چاودون ته زیات ضرورت لري. موږ دلته اصل کې د تحریک په حواله چې موږ کومه خبره کوو، نو زیات سیاسي تحریکونه چې دي هغه زیات کړاوونه غواړي. ادبي تحریکونه چې دي، ادبي تحریکونه موږ په نړیواله سطح باندې چې ګورو، نو هغه د سیاسي تحریکو سره څنګ په څنګ کې خبره کوي. لکه مخکې چې ما خبره وکړله، سیاسي تحریک په ټولنیزه حواله باندې د خلکو د ویشتار باعث ګرځي، او ادبي اړخ یا ادبي تحریک چې دی هغه په داخلي حواله باندې د انسان په داخلي حواله باندې د پرمختګ او د ویشتیا باعث ګرځي.
ډاکټر نصیب الله سیماب صاحب، آیا هر تحریک ضروری ده چې د بریا سره مخ شي؟ کنه داسې هم شوي چې د یو تحریک پر ضد بل تحریک سر راپورته کړي او د یو ټکر فضا یې جوړه کړې ده.
د تحریک لپاره ضروری نه ده چې هغه د بریا سره مخامخ شي. کچیری موږ په دې نیت باندې د یو تحریک پیل کوو یا تحریکونه مطالعه کوو. موږ چې کوم تحریکونه مطالعه کړي دي، هر تحریک چې راپورته سوی دی هغه خپل تصور مخ په وړاندې وړی دی، تر خلکو پرې رسولی دی، په خلکو کې هغه خور سوی دی. د کامیابۍ بنیاد یې زه دا بولم، د کامیابۍ سچسته زموږ کوم تصور دی چې هغه څه ترلاسه کول د کوم مقصد لپاره چې تحریک راپورته سوی دی هغه په ټولنه باندې منل، که چیرې هغه تصور د رجحان بڼه خپله کړې ده او بیا په تحریک بدل سوی دی، همدغه کامیابي ده. ځکه کامیابي ده چې دا تحریک د یوه سړي نه دی، دا تصور د یوه سړي و چې هغه د رجحان بڼه واخیستله او بیا یې مخ په وړاندې سفر وکړ، د تحریک باندې بدل سو. په تحریک بدلېده چې دی هغه په اصل کې د کامیابۍ زینه ده، هغه کامیابي ده. دغه هر تحریک شروع کېږي اوج ته رسیږي او بیا لکه مخکې چې مول د زوال سره مخامخ کېږي. کامیابي همدا ده چې هغه په تحریک باندې بدل سو. کوم شی چې په تحریک بدل سو وپوهیږه چې هغه کامیاب سو.
نصیب الله سیماب صاحب، آیا د نورو ژبو یا د نورو قامونو تحریکونو پر پښتنو تحریکونو اغېز پرې باسلی که نه؟ زموږ تحریکونه نورو ته څومره د پام وړ ول؟
د نورو قامونو سیاسي یا ادبی تحریکونه پر پښتو ادب بایسیتی مجموعی متاثر کړی دی، په مختلف اوقاتو کې متاثر کړی دی. موږ ګورو په زاړه ادب کې د فارسی اثرات چې دی هغه زموږ په ادب کې په مختلف پرېوتلي دي، په مختلفو حوالو باندې یې تاثر اخیستی دی، پښتو ادب یې اغېزمن کړی دی. خو پښتو ادب یا د پښتو ادب تحریکونه چې دي هغه زما په خیال د بلې ژبې د نورو ژبو تحریکونه چې دي هغه نه دي متاثره کړي.
پښتنو امپراتورانو په خپل دور کې ځایونه خو ډېر فتح کړل، خو پښتو ژبه یې خورا نه کړی شوه. ستاسو په خیال د دې علت څه؟
پښتنو په خپل دور کې واقعي چې کوم ملکونه فتح کړل یا کوم وطنونه یې فتح کړل هغه ته یې ډېر څه ورکړل، خو پښتو تصور نه کړل. د دې بنیادی وجه دا ده چې هغه پښتو ته د درېمې درجې په نظر کتلې دي. پښتو د علمي ادارو ژبه نه وه، پښتو د دربار ژبه نه وه، ځکه نه وه چې امپراتوري چې کومه وه، کم مقتدر خلک چې وو، کم په اقتدار کې چې کم خلک وو، هغوی فارسی د علم ژبه بلله، فارسی د پرمختګ ژبه بلله. لکه نن چې موږ دلته په پاکستان کې یا د نړۍ په نورو ملکو کې په هیوادو کې چې چیرې پښتانه دي هغوی انګریزي یا نورې داسې ژبې چې هغې کې علم پروت دی، په هغې کې علم سته، د کامیابۍ ژبه بولي. همدغه هغه وخت کې سوی و چې فارسی د علم ژبه وه، د کامیابۍ ژبه وه، د دربار ژبه وه، او زموږ بادشاهانو زموږ مقتدر خلکو هم هغه ژبې ته اهمیت ورکړي. زموږ ژبه په دې د اهمیت وړ ونه بلله چې په دې کې هیڅ نشته، دا د غرو ژبه ده، دا هغه ژبه ده چې تیږه ژبه ده، دا پسته ژبه نه ده، په دې کې علم نه دی. د درېمې درجې په نظر د کتلو وجه دا وه چې زموږ ژبه له هر څه څخه شاته پاتې شوه.
ډاکټر نصیب الله سیماب صاحب، د پښتو ادب زرین دور کوم یو دی چې تحریکونو او ادبیاتو کې ډیره د پام وړ وده کړې وي؟
د تحریکو یو خبر چې د پښتو ادب زرین دور کم یو دی چې تحریکونه او ادبیات په کې ډیر د پام وړ وده کړې ده. دا دوه جلا جلا خبرې دي، یو ادبیات وده په کې کول، بل تحریکونه وده په کې کول. که چیرې موږ وګورو نو موږ چې کوم زرین دور یادوو، خاص کر زموږ شعری شتمنی چې کومه ده، په شعر کې چې زموږ شعری شتمنی ده یا په نثر کې چې زموږ کوم پرمختګ په لومړي ځل کې سوی دی، د خوشحاله راواخلي، رحمان بابا، حمید بابا او بیا راځه تر پیر محمد کاکړ پورې، دغه دور باقاعده زرین دور په دې دی چې په دې کې ادبیات ډېر پرمختګ کړی دی، ستر خلک یې پیدا کړي دي، هغه خلک یې پیدا کړي دي، هغه بنیادونه یې پیدا کړي دي پر کوم چې پښتو ادب ولاړ دی. که چیرې دغه خلک نه وي نو پښتو ادب شاید چې هغه رنګه پرمختګ په راتلونکي کې نه وای کړی کوم چې دې خلکو کړی دي. د زرین دور معنی په دې حواله باندې هم دغه دی. که چیرې د تحریکو په حواله باندې موږ خبره کوو نو تحریکونه چې دي کوم ته چې په ادبیاتو کې موږ جدید دور وایو د شلمې پیړۍ څخه چې موږ ورته وایو چې شلمه پیړۍ شروع کیږي له دې څخه یې واخلي بیا راځه دغه شلمه پیړۍ چې ده دغه د تحریکونو په حواله باندې زما په خیال زرینه دوره ده. په دې کې ادبیاتو ډېره وده هم موندلې ده او په مختلف فکري حواله باندې پښتو ادب چې دی هغه ته ډېر څه راغلي دي، هغه ته د مغربي ادب څخه ډېر څه راغلي دي، هغه ته د نورو ژبو ادبیاتو نور اصناف سخن چې دی، که افسانه ده، که ناول دی، که ډرامه ده، که آزاد نظم دی، په دې کې بیخي زیات پرمختګ کړی دی. او تاریکونه هم په دې دور کې په منظمه توګه چې موږ وینو چې په ادبیاتو کې هم زیات ونډه ده چې په هغه کې خدای خدمتګار تحریک دی او ورسره ورسره ترقی پسند تحریک دی چې دې په دې دور کې پرمختګ کړی دی. زما په خیال د تاریکو په حواله باندې دغه شلمه پیړۍ چې ده دغه زما خیال دی چې دا د زرین دور په حواله په تحریکو په حواله په زرین دور کې راځي.
سیماب صاحب، په معاصر پښتو ادب کې موږ د تحریکونو د تصور سرک مومو کنه؟
په معاصر ادب کې موږ تصور خو بیخي داسې واضح تصور لرو، هغه که په کابل کې لیکل کیږي، که په کندهار کې لیکل کیږي، که په کوټه کې کیږي، که په پېښور کې کیږي، په دې حواله باندې موږ ډېر څه لرو چې هغه په هر حواله باندې یو د تحریک چې کوم دغه دی هغه پوره کوي. او دغه شی چې دی هغه د رجحان بڼه په ټول دغه کې اخیستی ده د ټولو، ځکه چې دغه دور دی چې دلته یو داسې شی دا تصور چې دی هغه دارنګه تصور زما په خیال دی چې د ټولو نظریو عقیدو خپل اعتماد ته لاس ورکړی دی. ولسي فکر ته د خپلې خوښې رنګونه چې دی هغه خلکو ورکړي دي، د هغوی تجزیه زموږ د تجزیه قوت چې دی هغه د بل په لاس کښې وتلی دی، د ذهنونو واګې چې مې دي هغه د میډیا له لارې د پردیو لاس ته ورغلي دي چې څنګه یې غواړي هم هغه رنګه زموږ فکر چې دی دغه کوي مخ په وړاندې بیایي. او د دې نامعلومې قبضې له کبله د ولس فکري زاویې خپل ځانونه بدلوي. په داسې حالاتو کې ادب هم له داسې صورتحال سره مخامخ کیږي چیرې چې هر څه خپلې معناوې بدلې کړې دي، استعارات، تشبیهات، تراکیب، دا ټولو خپلې معناوې اړولي دي، خپل مفهوم یې اړولی دی. او یو خاص دا دی چې زما پر ذهن باندې قبضه شوې ده، زما پر فکر باندې قبضه شوې ده، زما پر وطن باندې قبضه شوې ده، زما پر ازادۍ باندې قبضه شوې ده. دغه یو تصور خو دی چې د رجحان په شکل کې په پښتو ادب کې موجود دی، له هر څه څخه بالاتر چې ماته د کوم شي ضرورت دی، خو دې ته د تحریک بڼه ورکولو دپاره زمینه مساعده ده. شاید چې دغه د یو تحریک په بڼه کې رامنځته شي او د ټولنې د بدلون باعث وګرځي.
ډاکټر سیماب صاحب، زموږ د نن ادبیات د کلاسیک هغو سره که یې پرتله کوو، هماغومره ارتقایي وده مو کړې څومره چې په کار وکنه؟ د مثال په ډول د نن غزل د پرون د غزل نه په اعلی درجه کې دی که نه مخ په زوړې یا مخ په لاندې روان دی؟
زموږ په ادبیاتو کې چې ته کومه خبره کوې چې موږ یې پرتله کوو، د نن ادبیات او د کلاسیک ادبیات په دوو حوالو باندې دا پرتله موږ کولای شو. یوه پرتله په فني حواله ده، بله پرتله په فکري حواله ده. په فني حواله باندې که چیرې موږ راواخو، نو په فني حواله باندې د کلاسیک سره موږ په هیڅ ګوند زموږ نننی ادب چې دی نننی ادب چې دی د کلاسیک په مقابله کې نشي درېدلی. خو په فکري حواله باندې چې زموږ ادب دی هغه ډېر پرمختګ کړی دی، د اسنافو په حواله باندې موږ ډېر پرمختګ کړی دی، نوي اسناف مخته راغلي دي. زما په خیال په فکري حواله زه کلاسیک ادب چې دی هغه تر ننني ادب غوره ګڼم، او په فکري حواله باندې د نن ادب چې دی په فکري حواله او بل دا دی چې د مختلفو اسنافو په حواله د نن ادب چې دی هغه غوره ګڼم، هغه پرمخ بولم.
د بلوچستان پوهنتون د پښتو څانګې رئیس ډاکټر نصیب الله سیماب چې په پښتو ادبي تاریخ کې د تحریکونو په اړه له تاسو سره معلومات شریکول. د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کومه.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې. دا نه پورس په دوو. دا شروع پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي. د خبرونه په پاتې برخه کې د رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما د افغانستان د ویبل برخې ژباړه اوریدل شي چې په ختمه دوه به د مجلې دا غنه هم پاتې ورسیږي. کموږ ادیب ته د طبیب په نظر ګورو نو هغه باید د دې جوګوي چې د زړې زمانې بوټي هم استعمالول شي او د طبابت نوې علم هم ورسره وي. کموږ ادیب ته د هغه سیلانی په نظر ګورو چې پله د وطنونو سیل کوي نو هغه لپاره دی چې کله هغه یو اجنبي هیواد ته ورسیږي نو زړه باید د خپلو سندرو نه د خون اخیستو جوګوي خو په زړه کې د دومره ځای ضرور ولري چې هغه سندرې هم یاد کړي کومې چې په هغه هیواد کې د ده لپاره ویل کیږي. یو طرف ته د هغه خپل قام وي چې هغه ته مخخه وایي، بل طرف ته بیا د یو بل قام خلک وي چې هغه ته خرغلاس وایي، او له دواړو قامونو سره د خپلو سندرو ګرانبیه زیرمه موجوده وي. کله چې اول کلیپ کلی ته له بهره درس ورکوونکو او ویناوالو تک شروع کړ نو ښځې به په مجلس کې داسې کیناستې چې ویناوال ته به شاړه ولې وه، خو خبرې به یې اورېدې. خو د وینا په پای کې که به کوم مطرب سندره شروع کړه نو د موسیقۍ احترام به د هغوی په بې ځایه شرم زورور شو. پر داسې مهال به ښځو نه یوازې دا چې د مطرب لوري ته مخړولی شو، بلکې دا اجازه به هم لرله چې له مخ نه د نقاب هم لرې کړي. زما په ژوند کې به داسې یوه ورځ یا یوه شیبه هم نه وي راغلي چې ما ته دې هغه سندرې نه وي یادې چې مور به راته په زانګو کې ویلې. دا سندرې زما په ګوګل کې د تل لپاره خوندي شوې دي. هغه سندرې زما د شعرونو انګیزې دي. د هغه بالښت په څیر دي چې ستړی پرې سر کیږدي نو آرام واخلي. دا د هغه آس په څیر دي چې ما خپل منزل ته رسوي. دا هغه چینه ده چې زه ترې خپله تنده خړوبوم، او دا هغه انګیټه ده چې ټول عمر به زما وجود ته تودوخه ورکوي. خو زه هغه ماشوم هم جوړېدل نه غواړم چې لوی شوی وي، قد هم وستې وي، خو د مور د شیدو پرېښودو ته نه وي تیار. دا ډول خلکو لپاره موږ یو متل لرو چې تن یې د غوایي عمره او دماغ یې د خوسي عمره.
مشال لړو ته وګستی مشال لړو وی مجله 19 خبرونه مو واره دا اوس هم وراسه دلې د بلی 19 خبرونه سروي د خبرونه قربانا فرخندا صد دا
پښتنه په قامت سره نه دی سدي.
اوریدونکو په سروي پروگرام کې موزه فرخنده صدر کلی کوم. د نن په پروگرام کې ل ملکن سره تعلق لرونکي نیلم رحیم سره خبرې کوو. نیلم په سوات کې د خیبر پښتونخوا د خیر خګړو د خزو د پرمختګ سرکاري ادارې سرکار کې بیو د خزو د حقونو یو فعال کارکونکو دغلت په ملکن کې د تیرو لسو کلونو راهیسې د خزو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره کار کوي او په سوشالوجي کې دا وخت انفل هم کوي. نیلم تاسو ته ستلې مشي وایم. ډیره مننه لستاسو نه هم چې په خپلو مصروفیاتو کې مو موږ له وخت راکړ. نیلم که دا راته وایي کنه تاسو دغلته په سوات کې د خیبر پښتونخوا د خیر خیګړې او د ښځو د پرمختګ ادارې سره کار کوئ، نو په دې کې تاسو دغلته څه څه کارونه کوئ؟
زمون زیات کار چې دی هغه د زنانو سره یي، د زنانو د پرمختګ لپاره موږ کار کوو، د هغوی د پوهې دپاره چې په هغوی کې د خپل حقونو دپاره پوهه راشي، هغه خپل ژوند د ښه تېرولو طریقې هغوی ته ازده شي، او د هغوی چې کوم دی معاشي طور باندې چې دی زنانه مضبوطې شي، او هغوی چې کوم دی خپل ژوند په اسانه طریقه باندې تېرولی شي، د ځان دپاره د ګټې وټې قابل شي. زمون زیات تر کوشش دایي چې موږ زنانو له داسې هنر ورته ازده کړو چې هغه هغې باندې څه ګټه وټه وکړي، او چې کوم خپل ژوند دی هغه په اسانه باندې تېر کړي.
او نیلم دغلته په د سواد کې تاسو کار کوئ، نو زه به تاسو نه د سواد باره کې تپوسه کوم چې په سواد کې ناموسي وجنې یا د غیرت په نوم د ښځو د وجنو راپورونه یې کنه هر میاشت کې تقریبا داسې واقعات مخې ته راځي. پرون لکه د اگست په 13مه هم یو ښځه د غیرت په نوم وجل شوې ده. دا پیښه په مټک تحصیل کې مخې ته راغلې ده. نو تاسو دې ته څنګه ګوري په سواد کې دا پیښې زیات دي د نورو خیبر پښتونخوا د نورو سیمو ضلعو په نسبت کنه سوات نه دا رپورٹ کیږي زیاتې؟
زه خو بدایم چې دا خو غیر په ټول خیبر پښتونخوا کې چې نه غیرت په نوم باندې چې کوم وجه یې هغه ډېرې زیاتې کیږي. خو په تیرې کال کې چې دی نو په سوات کې نه دی په رپورټینګ کې چې دی نو کافي اضافه شوه. صحافیان ښه دي داسې چې موږ اوس رپورټ کوي کوم چې کیس پاس یاد کو پرون چې کومه واقع شوې ده هغه هم د غیرت په نوم باندې په وجه نه شوې ده. خو هغې کې چې کومه دفه لګېدلې ده نو 302 لګېدلې ده، هغې کې چې دی نو 311 نه ده لګېدلې. لکه عموما داسې وجه نیوه شي د غیرت په نوم باندې، خو په هغې کې چې هغه کوم دفه وي که نه متعلقه دفه نه لګي پای کې بل دفعه لګي، نو په دې کې بیا دا ده چې لکه کوم کس هغه چې ظلم کوي هغه چې دی نو هغه چې دی نو هغه بیا په اسانه د دې نه چې دی نو بچ پاتې کېدی شي.
311 دفعه کومه یو ده، کومه هغه یو چې په کوم کې ریاست
مې دی بل آنر کیلنګ دفعه ده. نو چې کوم اف آی آر موږ وکړو د پرونی چې کومه پیښه شوې ده پاغي کې، پاغي کې صرف 302 دفعه لګېدلې ده، پاغي کې 311 دفعه نه ده لګېدلې. حالانکه دا وجنه چې شوې ده دا غیرت په نوم شوې ده.
خانو دا د 311 یا 300 یو لسمه دفعه چې دې لګول د پاره باید سو شي لکه د اف آی آر شکل درجولې شي. پولیس په خپل پلټنو کې کنه کم متاثر کورنۍ چې وي یا خزه یا سړی په غیرت پر موجل شي وي د هغوی کورنۍ دا اصرار وکړي چې ګینه دا دفعه لګول شي. طریقې کار یې سده
لکه د دې چې دا کورنۍ هم داسې کنه کورنۍ دې ته د غیرت په نوم وجنه نه وای دی ولا چې دین، بلکې سم رنگ ورکی چې دا خدا چل دی یا داسې جریلو تنازع یا خپل باندې ولګي را یا سوسایډ وړ کې سم رنگونه دی ولا ورکی د کورنۍ د طرف شو کې چې حالت کې خلکو کې پوهه نشته، د قانون او د پته نشته، بل د قانون دا تور طریقې چې کوم دي کنه نو لته راځي چې اسانه طریقې نه دي. عام بند چې دی نو هغه پاغه باندې هغه شانتي نه پوهیږي، نو چونکه نه پوهی دا د دې وجنه اکثر دا کول چې کما متعلقه دفعې کنه هغه په اف آی آر کې پاتې شي او دې دفعې ولګي نو هغه کمزوري دفعې نو هغه چا چې ظلم کړی هغه اکثر چې دی
نو د سزا نه چې بچ کیږي کنه. داسې پیښې خو تاسو په سواد کې کار کوي او هم پر دې مسله باندې کار کوي، نو دغلته داسې پیښې چې کله تاسو فالو کوي یا غساری ګورئ، نو آیا ککړو کسانو ته پکې سزاګانې ملاویږي کنه؟
داسې کسان پکې هم شته چې هغو ته پکې سزاګانې ملاو شوې دي، او داسې کسان هم دي چې هغو بچ پاتې شوې دي. چونکه زموږ چې دا کومه مطلب طریقه ده، دا لکه چې پیچیده طریقه ده، دا نو آسانه طریقه نه ده. بل زموږ په علاقه کې دا یو بدقسمتي ده چې ګواه چې دی نه یې تیارو، د ګواه څوک نه یې چې راشي ګواه ورکړي کنه. نو ډېر داسې سیزونه چې هغې کې بیا اکثر مطلب ویټ لیس نه یو بیا یا که مطلب لکه نور داسې هغې کې مطلب خلکو ته پوهه نه وي نو هغه شانتي تازی پکې اونه کړي مطلب یو پېښه وشوه نو پکار دار چې هغه فورن رپورټ کړي شي هغې کې کم کیا ثبوتونه دي هغه هر څه دي هغه پریزرو کړي شي نو چونکې خلکو ته پته نه وي خلک پوهه نه وي دغه نه وي نو هغه ثبوتونه د هغوی نه ګډوډ شي دا ویل اف آی آر هم دا وی هغه شانتي څنګ نه یو نو او یو دار چې د ټول غټ خبره دار چې کم د غیرت ولوم وجنې چې دا یو ټی بو سبجیکټ ګڼل کیږي لکه په دې باندې خبره کول خلک نه غواړي خو څو کو جین پاغو وي دا زموږ چې د کورنۍ دنه مسله ده موږ په دې باندې خبره کول نه غواړو هغه دا شرم دی چې لکه خلک به سبا سوي چې دې کور کې دا واقعې شوې وي یا د دې کور زنانه په دې کې مرګ باندې مړه شو نو هغه کوشش دا کوي چې دا سیزونه پټ پاتې شي.
اوریدونکو تاسو سروې پروګرام ته غوږی او نن موږ سره نیلم رحیم میلمنه ده. نیلم په سوات کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره کار کوي. نیلم وړاندې تاسو په خپلو خبرو کې ذکر وکړو کنه چې کله داسې ناموسي وجنې وشي یا د غیرت په نوم وجنې وشي نو په هغې کې بیا خلک ګواهي ورکولو ته تیار نه یا کورنۍ هم لکه نه غواړي چې داسې واقعات پولیسو ته لاړ شي یا اف آی آر درج شي. نو تاسو خو دغلته په سوات کې کار کوي کنه زیاتره واسطه مو د ښځو سره راځي دې باره کې چې تاسو کله خبرې کوي د ټولنې سره د ټولنې د غړو سره نو څه تاسو ته څه دغه راځي لکه خلک څه وایي دې باره کې د پوهې دپاره زیاتولو دپاره څه کول پکار دي؟
نو بل خو چې کله موږ ټولنه سره یا چې موږ په دې کلو کې دا خبرې کوو د پوهې د هغوی دپاره نو اول خو هغوی ته د قانون د سره پته نه وي بل هغوی ته دا پته نه وي چې تلل چلته دی مطلب زموږ خاص طور پر زنانه چې کوم دي که نه هغوی ته دا پته نه وي چې کومې ادارې هغوی نه څه قسم ریلیف ورکولی شي هغوی د انصاف دپاره چا پسې تللی شي نو دا ډېره زیاته غټه مسله ده بل ریموټ ایریاز دي نو لکه هغوی ته داسې مطلب چونکې دلته کې د موبیلیټي هم زنانو ته ایشو وي نو هغه شانتې موبیلیټي ښځې نه شي کولی نو ډېر سیزونه چې دي نو هغوی هغې ته ایکسس په ټایم باندې ونه کړو بل د پوهې د پاره دا دی چې لکه مطلب دا هم چې صرف هغه خلک چې تعلیم یې کړي هغه خو هم بالکل د دې قانون نه د دې خبرو نه ناخبره دي چونکې دا زموږ د سلیبس حصه نه ده زموږ چې کم کری کولم نه که پکار دی دا قانونونه کم چې پرو ومن لاس دي نو زنانو د حقوقو خبرې په هغې کې کېږي دا حق خبره پکې چې هغه د دې کری کولم حصه جوړه شي چې خلکو ته پته ولګي زموږ تعلیم یافته خلک چې دي هغوی ته هم دا پته نشته بل د ټولو نه زیات هغه چې کوم دی چې زموږ عام پولیس چې دی که نه د هغوی د پوهې دپاره د هغوی سره داسې غونډې کولو ضرورت دی چې هغوی خلک پوهه کړي په دې باندې چې دا زنانه چې کوم ده دا هم انسان ده د دې هم داسې حقونه دي څنګه چې د نارینه دي د دې سوچ بدلولو اصل کې د رویې د تبدیلولو چې دی نو زموږ ډېر زیات ضرورت دی چې د خلکو په رویو کې موږ تبدیلي راولو کنه او د رویو تبدیلي چې کومه ده نو هغه یاد یو میٹنگ خبر نه دا یاد یو غونډه خبر نه دا هغه لږ د دې ټایم کار دی هغه باندې دا نو پکار دا چې کوم خلک پوها دی په دې باندې کار کوي چې هغه دا سی او مطلب د اکټیویزم ضرورت دی چې کوم خلک په دې باندې پوها دی هغه دا کار شروع کی چې نو خلک پوها کوي دا غوښ سوچ چې دې نو تبدیلی راولي هغه ته دا خبرې کوي چې مطلب لکه دا زنانه سره چې کوم فرق کیږي کوم وحال ته کول چې کیږي کوم ظلم زیاتې چې کیږي چې لکه دا چې دې نو دا یو خو جرم هم دی قانون په دې باندې موجود دی بل لاغي چې دا د پاکستان آئین کې هم چې دې کوم بنیادی حقونه چې ورکړلی شوي دي هغه د سیم د زنانو دي څنګ چې د نارینه دي نو د دې د پوهې او لکه ادارې چې دي د هغې باندې هم زیات فوکس کول پکار دی چې کومې ادارې دي چې هغه خو آلریډي کار کوي خو چې هغه نور هم فعال شي او نور هم په ښه طریقه سره چې دی نو خپلې ذمهداریانو چې دی هغه ادا کړي.
او نیلم تاسو د ادارو ذکر هم وکړ کنه د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی چې دا غي پروان کال کې په جنوري میاشت کې د کورنی تشدد خلاف قانون منزور کو اوس دوی وایي چې دا قانون لمخې به په خیبر پختونخوا په ټولو ضلعو کې کمیټیانې جوړي او په هغې کې به دغه کمیټیانې به هغو ښځو ته قانوني مرستې ورکوي کومې چې د کورنی تشدد سره مخامخ دي یا د ژوند له خطر سره مخامخ تی نو غی ته به سرپنا زایونه ورکوي، نو چې د سرپنا دا زایونه به ورکوي نو د هغی لپاره سبندوبست شته دی، لکه حکومت په دې باره کې چې دا کومه کمیټیانه جوړ کړی دا کار کوي؟
بالکل، قانون پاس کولای شي او د کمیټیانو هم لګیا دي، کمیټیانه چې د ډیسټریټ په لیول باندې هغه جوړه لګیا دي، خو لکه قانون سره سره د پالیسی ضرورت دی، نو لکه چونکه دا قانون نوی دی د دې لا پالیسی هغه شان دي نه دي جوړ شوي، د دې باندې مخکې لاره کار کولو ضرورت دی، کنه چې د دې قانون فائده چې کم دی چې عام زنانه چې کم په کور کې دي هغوی ته ورسي، بل نارې چې لکه د شعر لسن کې تاسو پناه د پناه زګونه یاد کړل، لکه ضرورت دی چې نور جوړ شي، لکه پاکه تاسو د ملکن ډیویژن ګورئ نو په پوره ملکن ډیویژن کې چې دی زمونږ سره ست یو دارالامان دی، کنه نو لکه ضرورت دا دی چې لکه قانون جوړ شو، خو قانون اله پوری چې دی داغې فائده نه چې داغې سر داغې پالیسی داغې پروسیجر او داغې فائده چې د عام خلکو ته رسېدو لپاره هغه میئرمنټ هغه سیږي کم چې لکه په لوکل سطح باندې چې په لوکل سطح باندې چې کم وکټم دي هغوی ته ریلیف میلاو شي.
او نیلم دغلته په ملکن کې زیاتره ښځې چې دي، زه به تاسو نه بیا د سواد ذکر وکړم ځکه تاسو کار په سواد کې کوي، کوم قسم داسې مسلې لري لکه د کورنۍ تشدد پیښې دغلته زیاتې دي کنه نورې داسې مسلې دي چې د هغوی له وجې دوی کورونو ځي او سرپناه ځایونو ته ځي؟
بالکل، د کورونا دا چې کوم تشدد چې کوم دی هغه ډېر زیات دی دلته کې، دلته دین علاوه چې کوم دی د کم عمر ودونه هم دلته کېږي، خو هغه بالکل نه رپورټ کېږي، لکه دلته دا غي د رپورټډ اوس مطلب رواج نشته، خلک وایي چې دا زموږ پرسنل میټر دی، نو لکه داسې سیزونه او خلک لیګل هم ګڼي او وایي چې چونکه مذهب سره هم تړي او د خپل کلچر سره هم تړي چې دا زموږ د کلچر حصه ده، نو لکه هغې چې دی نو څو کړو رپورټ نه کوي، دې سره سره چې دی تاسو څنګه د غیرت په نوم وژنې چې دي هغه ډېرې زیاتې دي، بل دا فرق چې کوم دی جینې الګ مینس کې ډېر زیات فرق کېږي، هغه د تعلیم په لیول ګوري، هغه د صحت په لیول ګوري، هغه د خوراک په لیول ګوري، که نه نو د هغې سردار چې نور مسلې مسائل هم لکه زموږ چې کوم جنکۍ دي هغه د نارینو په دغه نسبت هغوی ته ګوري، نو هغوی ته هغه فیسلټیز نشته، هغوی ایکسس ټو ایجوکیشن چې دی د هغوی یا ایکسس ټو هیلتھ فیسلټی یا ایکسس ټو لیګل ډاکومنټیشن هغه ډېر کم دی، شناختی کارډونه چې دي لکه هغه شانتي نه جوړېږي، د جنکو برتھ رجسٹریشن نه کېږي، نو کار ضرورت دا دی چې دا ټول سیزونه چې دي چوکي د دې سره د جنکو هغوی ته آسانی هغه څه ته ایکسس کوي، خپل حق د پاره خپل هغوی ته څه داسې کار مخې نه راځي، نو دا ضروري سیزونه دي، د دې دپاره یو میسیو اویرنس ضرورت دی په کمیونیټي لیول باندې، بل لارې چې کوم پیرنټس دي هغوی کردار په کې ډېر اهم دی چې د پیرنټس سره موږ داسې غونډې کړو د هغوی د پوهې دپاره او د زنانو سره خو د کار کولو ضرورت دی دی چې هغه موږ پوه کړو، خو د نارینهو د پوهې ډېر زیات ضرورت دی چې د نارینهو هم په دې سیزونو باندې سینسیټایز شي او پوه شي، بیا چې کوم استاد دی په سکولونو کې د هغوی د سینسیټایزیشن ډېر ضرورت دی چې هغوی چونکه استاد ډېره لویه درجه لري او د هغوی د خبرې کې ډېر زیات اثر وي، نو زموږ چې کوم استادان صاحبان دي د هغوی د پوهې او د هغوی د سینسیټایزیشن دپاره ډېر زیات کار کولو ضرورت دی چې سکولونو نه موږ یو ښه سوچ خلکو له ورکړو او بیا سبا موږ یو بیلنس سوسایټي چې دی هغه ایکسپیکټ کولی شو.
تاسو د سکولونو ذکر وکړو، انیلم دغلته په سواد کې په 2009 کال کې د طالبانو راتګ، بیا په 2009 کال کې د پوځي عملیات کېدل، لدې وروسته په سواد کې خاص کر د جینکو د تعلیم څه صورت حال دی؟ سواد کې مونږ وینو چې که هم لکه داسې خبرونه راځي چې دغلته د ښځو د تشدد خبرونه راځي یا د غیرت په نوم د وژنو خبرونه راځي، خو دغلته بیا د جینکو ډېرې تعلیمي ادارې هم دي، د خیبر پختونخوا د نورو ضلعو هغه ضلعو کې سواد هم راځي چېرته چې د جینکو د تعلیمي شرح زیاته ده، نو اوس دلته څه صورت حال دی؟
بل بالکل، دا یو خبره ده چې مطلب سکولونه وران شوي هم دلته کې، داسې وخت په سواد په خلکو راغلی چې ډېر ګران و. خو خدا هغې نه پس شکر الحمدلله سکولونه چې کم دي هغه دوباره چې دي تعمیر شوي دي هغې کې چې دی نو واپس دی نو جینکۍ سکول ته ځي. او دا ښه خبره ده په سواد کښې د تعلیم شرط چې ده د نورو ضلعو په نسبت هم ده. او دلته کښې یونیورسټیانې هم دي چې هغوی په جینکۍ ځي او هغوی چې دی خو لکه بیا هم چې دی نو ګیټ شته لکه کم چې ریموټ ایریاز دي که نه هغې کښې مطلب تعلیمي ادارو نور ضرورت دی. لکه که موږ کالجز وګورو نو د نور کالجز ضرورت دی. یو کالج به یو او په هغې باندې به دومره زیات چې دی نو بل ډلې هغوی هغوی سره دومره کیپیسیټي نه او تعداد آبادي زیاته ده. نو په کار دی چې په دې ضلعه کښې نور هم کالجونه جوړ شي نور هم چې دی سکولونه جوړ شي او سکولونه په داسې ځایونو کښې جوړ شي کالجونه چې هغې ته ایکسس آسان وي هغه دومره لرې نه وي چې هغې ته بیا جنکۍ تللی نه شي. نو لکه داسې د میرمنټ اغوستل په کار دی چې هغې نه واقعي چې دی نو چې زنانو ته او جنکو ته فایده ورسي. زمونږ دا ځینې سکولونه ډېر په دور دراز علاقو کښې دي نو بیا دا جنکۍ چې دی دې سکولونو ته تللی نه شي.
سمه ده. او نیلم تاسو دغلته په سوات کښې د خیبر پښتونخوا د خیر ښېګړه او د ښځو د پرمختګ سرکاري ادارې سره هم کار کوي که نه؟ د دې ادارې نه د ځینو خلکو ډېرې ګیلې هم دي او یوه ګیله دا ره زه اکثره چې کله ښځو سره خبرې کوم هغه دا ده چې تاسو ته اکسس ډېر په ګرانه کېږي. یعنی یوه ښځه که غواړي ستاسو نه څه مدد وغواړي یا ستاسو یو پروګرام لاندې هغې کښې خپل نوم درج کړي نو هغه رابطه کولو طریقه چې ده هغه د دوی په وینا دا ګرانه ده. نو تاسو دې باره کې څه وایي؟
نو دا خو چونکې د ډسټرکټ په سطح باندې چې دی نو دا اداره کار کوي او مونږ زیات تک مونږ پوره ډسټرکټ کور کوو. لکه مونږ چې دی زمونږ کمیټیز جوړ شوي دي زمونږ آؤټ ریچ دی مونږ دې کسانو پسې په خپله ځو داسې نه ده چې بینې دوی مونږ پسې را ځي. مونږ کمیونیټي ویزټس کوو مونږ دوی سره ملاویږو مونږ دوی سره کینو دوی اورو د دوی مسلې اورو چېرته چې مونږ دوی فیسلیټیټ کولی شو زمونږ ادارې فیسلیټیټ کولی شي مونږ دوی فیسلیټیټ کوو. چېرته چې مونږ ته لګي چې زمونږ نه علاوه نور څوک هم داسې شته چې د دوی په مسلو باندې کار کوي خو هغه خیر سرکاري ادارې یا خو سرکاري ادارې مونږ یې هغوی ته ریفر کوو. او زمونږ خو ډېر زیات کوشش دی چې مونږ هر چا ته ورسوو. دا اداره چې ده نو د خیر ښېګړې دپاره خو ده نه خو د زنانو د پرمختګ دپاره مونږ کار کوو. نو زمونږ ډېر زیات کوشش دی چې مونږ ډېرو زنانو ته آوټریچ وکړو د هغوی سره کینو د هغوی خبرې واورو او د هغوی دپاره چې څه هم لکه هغوی ګڼي هغه هنر دی کو هغه د هغوی تعلیم دی ایون د ایډلټ ایجوکیشن دپاره هم مونږ د هغوی نګیان یو او هغوی چې هغوی خپل نوم زده کړي هغوی لیکل زده کړي نو مونږ نګیان یو د هغوی سره مونږ چې دی نو دا خپلې هلې ځلې روانې کړې دي.
سمه ده. نیلم رحیم تاسو مونږ سره اوسېږو یوې وړې دمې ته له هغې وروسته بیا راځو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او. سو د مشال ریډیو تر به خبرونه ته وګورئ.
او موږ سره د نن په سروي پروګرام کې له ملکڼ نه نیلم رحیم میلمنه ده. نیلم تاسو په سوشیالوجي کې امفیل کوئ دا وخت نو څه وینئ د ښځو پر وړاندې د تشدد د پیښو د مخنیوي لپاره؟ تاسو وړاندې د پوهې ذکر وکړو د پوهې زیاتولو لپاره څه کول پکار دي؟
د پوهې زیاتولو دپاره خو دا کول په کار دي. زه وایم چې لکه مونږ انیشلی چې دی نو مونږ چونکې مونږ خپل بچو چې کله تربیت کوو مونږ دا خپلو لوڼو ته خو ډېر مونږ تربیت کوو چې دا کوه دا مه کوه دا داسې یا خو مونږ خپلو زامنو هغه شان تربیت نه کوو. نو دا تربیت د کور نه شروع کېږي. په کار دا ده چې مور چې دی نو د خپلو بچو داسې تربیت وکړي د لوڼو او د زامنو یو شان چې سبا د هغې هغه لور هم د دې قابله وي چې هغه چې دی نو د معاشرې کې چې کوم چیلنجز دي هغه هغه کوپ کولی شي فیس کولی شي. بل د دې سره سره زموږ کریکولم چې به زه وایم چې کریکولم هم زموږ نه پکې جینډر بایس دی نو په کار دا ده چې داسې کریکولم وي چې هغه لکه جینډر شي هغې کښې مطلب هغه انسان باندې فوکس کوي په هغې کښې د انسان خبرې. کله چې مونږ وایو الګ جنۍ نو مونږ چې دا په جینډر په بیس باندې تفکیک جوړ کړی دی او لکه دا جنۍ مونږ داسې شو کوو چې بس د ډېر لیمیټیډ کار دی نو لکه د دې سره مونږ دا غیا ذہن سازی کو کنه نو پکار دار چې دې جنې له مونږ دا ذہن سازی کو چې دا هم ډیر اهم دا دا هم چې دینو لگا دا هم جهاز چلولی شي دا هم چې دینو ډاکټر جوړی دي شي دا هم هر هر کار کولی شي کوم چې ناری نه کې او دا کنټریبیوټ کولی شي په معاشره کې خو بس قسمتی دا ده چې لکه ته مونږ چې هغه چپ چپ داسې روان دی یو سایکل سرکل روان دی نو مونږ هغه سیزونه چې مونږ لیدلی دي خدی او کنا خدی هغه مونږ فیډ کو دی خپل نیو جنریشن ته هم نو هغه سره دا دی چې هغه مزید هغه سیزونه په علاوه دي دا هغه روکتام نشته مخنیوی نشته نو د مور کردار دی کې ډیر زیات اهم دی د کور له تربیت کې دی دا دی چې د ټولو زیات اهم د سکول نه دی چې په سکول په ساته باندې وړي سیزونه مونږ مخنیوی او سیزونه نه دا بډی زیات دی ځکه چې استاد چې دی نو ماشوم له ذهن جوړی نو چې زمونږ سلیبس د دې سیزونو نه صفا شو زمونږ سلیبس جینډر بایس نه وي نو هغه سره مونږ چې دی نو ښه ذهنونه جوړ کړو بیا مونږ چې دی نو لکه زمونږ داسې لکه سوسیالوجي شو انتروپولوجي شو یا نور داسې جینډر سټڈی شو دا سیزونه چې دی نو لکه اوس په خیر شکر دی په دې علاقو کې خو داسې سبجیکټ چې هغه معاشرو کې باندې خبره کوي د کلچر باندې خبره کوي هغه چې دی په جینډر خبره کوي نو د هغې ته ویلو هم ضرورت دی زمونږ خلکو ته چې دی نو لکه دا سیزونه پته نشته هغوی یو سپیسیفک سیزونه خو وایي خو لکه د دې سیزونو نه لري دي نو زه یم چې داسې دا سبجیکټ نه وي دا لکه په میټریک په لیول باندې یا د ایس ایس سی په لیول باندې لکه پکار دی چې دا سیزونه مونږ ټیچ کول شروع کړو چې لکه دا سوسایټي څنګه جوړه ده دا سوسایټي به مونږ څخه کوو زمونږ په څه کردار دی او مونږ په دې بهترۍ لپاره مزید څه کردار ادا کولی شو.
او نیلم یو تپوس پستا سنا ستاسو باره کې کومه سب پلانینګ لري پر روان وخت کې د خپل کار په اړه باندې؟
زه دا پلاننګ لرم ځین چې مزید هم چې زمونږ کوم چې دا پروګرام دی د ښځو د پرمختګ لپاره د هغوی د پوهې لپاره هغه مخکې یوسو او زمونږ زیات تر کوشش به دای چې مونږ زنانه چې کوم دی هغوی ته زیات نه زیات مونږ هغوی ته اپرچونیټیز ورکړو چې هغوی راشي زده کړه وکړي په هغوی کې پوهه راشي او مونږ چې دا کوم خپل پروګرام دی هغه مونږ بی سي هغه لوکل سطح ته چې دی مونږ اور ګراسروټ لیول ته مونږ ورسو او مونږ چاته چې دی لګاوو د معلومات رسائی مونږ هغه ته ورونه ته چې په خلکو کې پوهه راشي.
او نیلم مونږ سره وخت هم کم پاتې شوی دی، په اخره کې کراته دا وایي چې تاسو د آواز په پښتني جنکې اوري کنه ښځې به اوري په کورونو کې دا شان سړي به هم اوري، تاسو څه پیغام ورکول غواړئ د مشال ریډیو اوریدونکو ته؟
زما پیغام دا دی چې زه هم چې لکه په کاردار ټول پښتنو مایندلا څنګه زامنو باندې دي تعلیم کې دا څه تعلیم دي په لور باندې کې د لوڼو چې دی د خپلې لوڼو چې دی سپورټ کې د هغوی د پرمختګ لپاره چې دی نو د هغوی سهاره جوړ شي د هغوی په شا باندې ودرېږي او هغوی له هم هغه مواقع ورکړي کوم چې خپل زامنو له ورکړي چې سبا دوی هم هغه شان دي چې دوی خپل ځان چې دی د کم چې را روان چیلنجز دي د هغې د کوپ کولو نه دي تیاری او د پاکستان په ترقۍ کې چې دی نو دوی خپل کردار ادا کړي.
ډیره مننه نیلم ستاسو نه په خپلو مصروفیاتو کې موږ سره په دې پروګرام کې برخه واخیسته. کور مو ودان.
ډیره مننه.
اوریدونکو دا و موږ سره لملکن سره تعلق لرونکي نیلم رحیم. نیلم په سوات کې د خیبر پښتونخوا د خیر خګړو د خزو د پرمختګ سرکاري داري سرکار کې او د خزو د حقوقو یو فعال کارکونکو هم ده. د نن ورځې سروي پروګرام په دې ځای پاتې رسیدي. تاسو مشال ریډیو پروګرامونو سره اوسئ.